د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا دیرش دقیقې خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشن سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو د پاکستان د حکومت له غوښتنې خبرو چې پر طالبانو یې ژغ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې مو له مظاهرو خبرو چې ځینې یې سوله ییزې وي او ځینې یې خونړۍ. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زیا اوروي.
په افغانستان کې نن شپږتنه په اعتراضونو کې وژل شوي دي. د ولسي جرګې د قانون د ملاتړ ائتلاف له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې له داسې اعتراضونو لرې وکړي چې د خشونت او خلکو ته د زیان رسېدو سبب ګرځي. د جرمني د دفاع وزارت اعلان کړی چې له تعلقانو څخه ژر تر ژره خپل عسکر باسي. او د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن د افغان طالبانو له رهبرانو وغوښتل چې د کابل له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. رپورټونه وایي چې د بګرام په پوځي هوایي اډه کې د قرآن مجید د سوځېدو په اړه د خپرو شویو رپورټونو په ضد په اعتراضونو کې نن شپږ تنه وژل شوي. پولیسو ویلي دوه تنه په کابل کې ووژل شول او څلور تنه په هرات کې نن په اعتراضونو کې ووژل شول. په کابل کې اعتراض کوونکي زری علي خان نن رویټرز آژانس ته وویل
کفار دا غواړي چې قرآن ته وروچي، قرآن ته مهور ماچوي، ایمان پرې راوړي. کارته لاله دې موږ نارې وکړي. دا جمهوري اسلامي افغانستان ده. آیا دا اسلامي افغانستان ده؟ کفار غواړي چې اسلام له بیخه وباسي او په ځای دیموکراسي راولي.
د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله ویل کېږي چې په اسلام آباد، کراچۍ او ملتان کې هم نن خلکو غونډې کړې دي. د افغانستان په ځینې سیمو کې په نورو سیمو کې هم اعتراضي مظاهرې شوي دي چې وروسته به په خبرونه کې رپورټر ته وړاندې سي. د امریکایي ځواکونو لوی جنرال جان آلن نن اعلان وکړ چې په بګرام کې د دغه پیښې په ارتباط د دوی تحقیقات دوام لري او له افغانانو یې د صبر غوښتنه کړې ده. په عین حال کې پولیسي جرګه کې د قانون د ملاتړ ائتلاف نن له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې له داسې اعتراضونو ډډه وکړي چې د خشونت د رامنځته کېدو سبب ګرځي. د جرمني د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې له طالقان څخه خپل عسکر باسي. د دې هیواد د دفاع د وزارت ویاند ویلي د دوی پلان داسې و چې په مارچ کې به دغه پوځي اډه یو مختړي خو د امریکایي ځواکونو په ضد د اعتراضي مظاهرو له پیل سره یې خپل پلان رامخکې کړ. جرمني په افغانستان کې تقریبا 4,800 عسکر لري. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن د افغان طالبانو له رهبرانو وغوښتل چې د کابل له حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د رویټرز په حواله دغه څرګندوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د مذاکرو د ملاتړ لپاره ګامونه اخلي. په دې ارتباط وروسته په خپرونه کې رپورټ لرو. د پاکستان پولیس وایي نن سهار په پېښور کې د پولیسو په یو پوسته په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. پولیس وایي درې تنو حمله کوونکو نن سهار مخکې تر دې چې خپلو اغوستو انتحاري واسکټونو ته انفجار ورکړي اول د پولیسو پر پوسته ډزې وکړې او بیا یې لاسي بمونه ور وغورځول. پرون په پېښور کې د موټرو په واډه کې هم په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي وو. د لشتلژ شپېتو عربي او غربي هیوادونو استازي چې د سوریې د ملګرو په ډله کې شامل دي نن په تونس کې غونډه لري. خبریالان وایي چې ګډون کوونکي به جمهور رئیس بشار الاسد ته خبرداری ورکړي چې عاجل اوربند وکړي او اجازه ورکړي چې د هومس په څیر هغو ښارونو ته چې ملکي خلک هلته په محاصره کې دي خوراکي مواد او نورې بشري مرستې ورسیږي. د عرب لیګ مشر نبیل العربي نن وویل
هذا هو اتجاه هذا الاجتماع ليس لاقرار خطه عسكريه ولا هذا
دا وای دا غونډه د دې لپاره نه ده چې د یو پوځي پلان پریکړه اعلان کړي. دا غونډه د عربي هیوادونو د وړاندې شوی پلان پر اساس د خبرو لپاره ده چې د واضح اقداماتو او احتیاط څخه د یو ډک پلان پر اساس د یو سوله ییز حل غوښتنه وسی. په سوریه کې د تیر یولس میاشتنۍ تشدد د پای ته رسیدو لپاره به شایي تونس هم نن له خپل لوري د حل یو وړاندیز وړاندې کړي چې په هغه کې سوریه ته د 1300 ځواکونو استول کېدل او د بشار الاسد له واکه لري کېدل شامل دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي دا باور لري چې د سوریې د حکومت مخالفین به ورځ تر بلې ځواکمن سي.
increasingly capable opposition forces
دا وای د مخالفینو د ځواک ورتیا به لې ورځ تر بلې اوچت اسې دوی به لکم ځای په وډول نه وډول د امکانات تر لاسه کړی چې له ځان څخه دفاع وکړي او همدارسته هاجمي اقدامات په پیل کړو د چین او روسیې په څیر پر هیوادونو په فشار زیات سي.
Because world opinion is not going
د اروپای اتحادیه ډیپلوماټانو نن د سوریه د حکومت د وټنو وزیرانو نمونه د اروپای اتحادیه د بندیزونو په لسکې اعلان کړ. تمه ده چې د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران راتلونکي دوشنبه پر ورځ داسې بندیزونه هم اعلان کړي چې هدف به یې د سوریه مرکزی بانک د کارګو پروازونه او د سرو زرو او الماسو په ګډون د قیمتي غمیو تجارت وي. د القاعده ډلې په عراق کې د وروستي تروریستي حمله د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت اخیستی. د عراق په بیلابیلو برخو کې پرون د بمی حملو او نښتو په ترڅ کې رپورټونه وایي چې 6 تنه ووژل سول او تر 215 زیات زخمیان سول. د امریکا یو استازی وایي د شمالي کوریا د اتمی پروګرام په اړه د خبرو لپاره د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو په ارتباط د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په خبرو کې که څه هم ستره پرېکړه نه ده سوې خو څه ناڅه پرمختګونه وسول. د اروپایي اتحادیې د پراختیا مسؤول سټیفن فولی وایي د سربیا او کوسوو البانیایي توکمو مشرانو په سرحدي مسایلو موافقه کړې او د کوسوو چارواکي به د بالکان د هیوادونو په سیمه ییزو غونډو کې ګډون کوي. دا اعلان به د اروپایي اتحادیې د غړیتوب لپاره د سربیا د کاندیدۍ د برخلیک د ټاکل کېدو په خاطر یو عمده ګام وي. او په روسیه کې د نظر پښتنو یو خپلواک معتبر سازمان د وی تازه سروې په نتیجه کې وایي چې د دې هیواد اوسنی صدر اعظم ولادیمیر پوتین شایي د مارچ په 14مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د اول دور ګټونکی وي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د پاکستان حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري پیل کړي. دا مسله مو د سیاسي چارو له یو سیمه ییز څیړونکو سره شریکه کړي.
دنیا ته دا پیغام ورکول دي چې پاکستان یا د پاکستان منتخب حکومت د افغانستان دولت سره ملګری دی.
په کابل او کندوز کې د بګرام په هوایي اډې کې د قران کریم د سوځېدو د پیښې له امله مظاهره شوې. په کابل او کندوز کې مظاهره سولې زیوی خو په ګردیز او خوست کې بیا ډز پکې شوې. د سیاسي چارو د ویچړونکو نظر مو اخیسته دی چې په افغانستان کې د دې مظاهرو تر شا پردیو لاسونو ته اشاره کوي.
د منطقي استخباراتي کړي دي چې غواړي په لږه
ګټه واخلي. یو شمیر نور مطالب هم تر شپږ نیمه بجو د ازادي راډیو لروانی خبري مچلې اوریدلای شي. د پاکستان حکومت د لومړي ځل لپاره پر افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت پر نورو وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د کرزی له حکومت سره د سولې خبري پیل کړي. د سیشن بي پورس د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان غوښتي وو چې د طالبانو له مشرانو سره دي د د حکومت د مخامخ خبرو لپاره لار هوار کړي. اسمت چاروان رپورت لري.
د پاکستان صدر اعظم له طالبانو او نورو افغان ډلو غوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د افغانستان د سولې له خبرو سره د پاکستان ولاتړ او د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د طالبانو هڅول ډېر مهم ګڼل کیږي، ځکه چې پاکستان له طالبانو سره زړې اړیکې لري او باور کیږي چې د دې ډلې اکثره مشران د پاکستان په خاوره کې اوسي. پاکستان په ځلونو ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نننۍ سرګندونې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو د هڅولو لپاره د پاکستان لومړنۍ بلنه ده. طالبانو ویلي چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او د کابل پر ځای غوره بولي چې له امریکایانو سره وشخیږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر ویلي و چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ وي او د دوی لخوا پلان شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سرګنده کړ چې هیواد د افغان حکومت د هر حقې هڅې ملاتړ کوي چې له طالبانو سره یو سیاسي هواری ته رسیدو لپاره کوي، خو نه غواړي په افغانستان کې د سولې د بهیر مشي وکړي چې په ترڅ کې یې پر افغانانو د هواری یو لار وروتپل شي. هنا رباني کر چې د چهارشنبه په ورځ د لندن په یو څېړنیز مرکز کې خبرې کولې وویل افغانان د خپل هیواد په چارو کې د نورو له لاسوهنې تر پوزې رسیدلي او د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو لپاره هم دا مناسبه نه ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې ژور شکیل وي. د سه‌شنبه په ورځ ولسمشر حامد کرزی په یوه اعلامیه کې له پاکستان څخه غوښتي و چې له طالبانو سره دی د دوی د مستقیمو تماسونو ملاتړ وکړي او له هغوی سره دی د اړیکو نیولو زمینه برابر کړي. پا پاکستان تل ویلی چې غواړي د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي، خو ګڼ شمېر افغانان د طالبانو او نورو بنسټپالو ډلو سره د دې هیواد د استخباراتي ادارې یا ISI اړیکو ته په پام سره د پاکستان پر نیت شک لري.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان ملکی حکومت له افغان طالبانو غوښتي دي چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د کابل له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا مسله حسیبه شهید په ټلیفون په پېښور کې د سیاسي چارو له کارپوه خادم حسین څخه وپوښتله چې پاکستان په داسې وخت کې چې امریکا له طالبانو سره د قطر په مرکز دوحه کې اړیکې نیولې دي څرنګه دا غوښتنه کړې ده. خادم حسین په ځواب کې وویل
په دې وخت کې د دې بیان راتللو مطلب به دا وي چې د سویلین حکومت یا د منتخب حکومت ډېر واضح توګه باندې د افغانستان په حواله څنګه چې مخکې اولاوله کې د هند په حواله خپل پالیسي د رئیس جمهور آصف علي زرداری په اولنو کلونو کې وړاندې کړې وه، دغه شان په دې وخت کې د 2014 نه مخکې چې کوم صورتحال په دې سیمه روان دی په هغې کې په دې وخت کې دا خبره مینځ ته راتلل سب دا دی چې دنیا ته دا پیغام ورکول دي چې پاکستان یا د پاکستان منتخب حکومت د افغانستان دولت سره ملګری دی.
ښه، په دې وروستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزي د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان ته سفر درلود او هلته یې ډېرې جدي خبرې د سولې په حق له پاکستان حکومت سره وکړې، او دغه راز اوس په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنارا بانی کر سره هم لیدو کاته وکړه. فکر نه کوي چې دغه غږ به چې وزیر اعظم په دغه وخت کې کړی دی له دغه کتونو سره کوم اړیکه لري او کنه؟
بالکل دغه سره اړیکه لري، او دا د دې عمل ایسه ده کوم چې منتخب حکومت او منتخب حکومت سره تړلي اتحادي ګوندونو او ورسره د دې ځی تجزیهنګارانو په مسلسل توګه مسلسل دا خبره کړی ده چې درې قسمه مکالمې پکار دي، درې قسمه ډایلاګ پکار دي. کدي سیمه کې دغه شخړه حل کېدو ته یو ستونزه حل کېدو غواړي ته ځي نو پکار دي چې درې قسمه ډایلاګ وشي، درې قسمه مکالمه وشي. یو هغه چې د افغانستان کې دننه د خلکو ترمنځ د دولت او د نورو خلکو ترمنځ، د دولت او د خلکو ترمنځ کوم چې د دولت په ضد جنگ کې لګیا دي، د افغانستان او د سیمې ریاستونو ترمنځ، او بل د افغانستان او د سیمې ریاستونو او نړیوال ریاستونو ترمنځ، زما خیال دی چې دا هم په دغه سره اړیکه لري.
خادم حسین صاحب، که په لنډ ټکو کې ماته دا وایس که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو غبرګون مخې ته نه دی راغلی، په دې اړه خو که تاسو ماته په لنډه توګه دا وایس چې دغه راز بدلونونه یا دغه راز سیاسي ملاتړ د سولې د خبرو اترو نه په سیمه کې، آیا د امن او امان یا د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره کوم ډاټ مخې ته راتلی شي، یا د کوم تضمین کولی شي، یعنی کوم امید راتلی شي په دې برخه کې؟ څنګه
ډېر لوی امید دي چې ما ارزو کو درې قسمه ډایلاګ مسلسل روان شو، درې قسمه مکالمه مسلسل روان شي، په یو شان روان شي. زما خیال دی چې دا ډېر لوی امید دی چې او ډېر لوی ډاډ دی د افغانستان د دولت لپاره هم، د سیمې د نورو ریاستونو او نورو دولتونو لپاره هم، او نړیوال دولتونو لپاره هم چې د افغانستان دولت په تعمیر کې او د افغانستان دولت مضبوطولو کې د پاکستان ملګرتیا شامل ده.
د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وویل له طالبانو د پاکستان د حکومت غوښتنه چې د حامد کرزي له حکومت سره دي د سولې خبرې وکړي د پاکستان د حکومت د دریس د بدلون نقشه ده. دغه اوس مو خبر ترلاسه کړ چې په هرات کې خونړۍ مظاهرې شوې دي. په یوې خبرتیا پسې هرات ته ورسو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په هرات کې نن مظاهره شوې ده، او دا مظاهره په بګرام کې د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو په اعتراض کې شوې ده، خو په دې مظاهره کې مرجوب لرامنځته شوې ده. د ازادي راډیو خبریال شرفدین سنګزی دغه اوس په ټلیفون د هرات له ښار را سره دی. سنګزی صاحب، په مظاهره کې چا ته مرجوب لاوشتي؟
بله، سلام علیکم. تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته د کڅنګ څخه اشاره ورته وکړم. بګرام کې د قرآن اعظم نشان د سزولې په اعتراض باندې نن د هرات په 19 منطقو کې، البته په ولسوالۍ او ښارګوټو کې مظاهرې وشوې، خو له دغه لمنځه چې لږ شېبه وړاندې د هرات والي د ویان محیدین ملي په مباحثي کنفرانس کې ارقام ورکړل، نو ویې ویل چې په شینډنګ، اډیاسکان، هرات او له ترکمنستان سره په تېر باندې په غونډې په ښارګوټو کې په تاوتریخوالي واوښتلې، چې له منځه یې 50 کسه، البته دولتي ارقام دي، زخمیان ورته نمره او پټکیانو کې یو لسنه نظامی ځواکونه دي. البته څلور نقلیه وسلې په شندان کې او یو د پولیسو رینجر موټر یې په هرات ښار کې تعین کړ چې دا د نظرچیانو لخوا نګوسلو واغستل. البته نور ټلیفوني تماسونه چې موږ د بېلابېلو منطقو نه له خلکو سره لرو ارقام تفاوت کوي، خو د هرات والي ویان ویلي چې دا اشوبګر و او د دې په منځ کې دوه تنه مسلح افراد چې راته غلي و د هرات ښار د نظرچیانو له ختم نیولي دي چې د ده په وینا اوس له تحقیقاتو لاندې دي. کله چې دا پوښتنه ازادي راډیو وکړله چې په بېلابېلو سیمو کې خلک د ارقام لوړ کړي، نو ده ویلي چې ادرسکانو ډېره د سیمو ته رسلاوه تللی ده. دغه سني ارقام دي چې ده ویلي چې دا کره معلومات یو نور له دې نه زیات نه دي کړي. البته داسې هم په کې وسوله د هرات ښار وضعه اوس نارمل سره اوسې ده.
شرف الدین فسانغزای مننه و موریدل چې د هرات په ولایت کې د مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه پورې د سیمه ییزو چارواکو دولتي چارواکو په وینا وطن وژل شوی دی او 50 تنه ټپیان دي، دولتي شتمنو ته هم زیان اوښتی دی. ور به شو خوستنن په خوست کې د مظاهرې په ترڅ کې دز شوی دی. امیر بهیر لنجدي دغه مظاهره څارلې، رپورټ یې راکوي.
د جمعې پر ورځ د جمعې د لمانځه د ادا کولو وروسته د خوست په سلګونه خاریان لارو کوڅو ته راووتل او په بګرام کې د امریکایي ځواکونو لخوا قرآن کریم ته د شوي سپکوي په غبرګون کې په مظاهره لاس پورې کړ. د مظاهرې ګډونوالو په داسې حال کې چې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، په خپلو ویناو او شعارونو کې د مسلمانانو د پاک کتاب قرآن کریم سوځول لوی جنایت وباله او له مرکزي دولت څخه یې د عاملینو د نیولو او هغوی ته د سختې سزا غوښتنه کوله. په دې لړ کې د مظاهرې څو تنو برخوالو ازادي راډیو ته داسې وویل: دفتر پر لور وخوزیدل. قطعا هم چه مظاهره سوله ایز بنا در روده خودی جر با تاوتریخوال بدل شو او لحر لوری دسپک و وصلو دزی پیل شوی. بګرام کې قرآن شریف ته د سپکوي په غبرګون کې سوله ییز لاریون وکړ او د احتجاج په توګه د څو ساعتونو لپاره د خوست او ګردیز ترمنځ غځېدلې لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د دې راپور تر چمتو کولو پورې له یادې سیمې څخه د تاوتریخوالي کوم رپورټ نه دی ورکړ شوی.
په خوست کې نن په مظاهره کې ډزې شوې دي. د پکتیا په ولایت کې هم په مختلفو ځایونو کې د مرکز ګردیز په ګډون نن مظاهره وشوه او په ځینو مظاهره دلته هم خونړې وي. دا مظاهره هم په بګرام کې د قران کریم د نسخو د سوځېدو په اعتراض کې شوې دي. المرنې ازای د دې مظاهرو رپورټ راکوي.
د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی جامع جماعت او نورو جماعتونو کې د جمعې لمونځونه ادا کړل شول، په سلګونو خلک واټونو ته راووتل او د امریکا او افغان حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. مظاهره چانو په پیل کې په سوله ییز ډول پیل وکړ، خو وروسته یې د ښار په ځینو واټونو کې په پرانیستو دوکانونو کاڼې وورول. بلخوا بیا د دې ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې د درو نورو ولسوالیو ډنډي پټان، جانخیلو او لږې منګل خلکو هم په شهر نو بازار کې مظاهره وکړه چې د مظاهرې د ګډونوالو په وینا شمیر شاوخوا 5000 کسانو ته رسیده. ځایي اوسیدونکي وایي چې مظاهره چان د څمکنیو ولسوالۍ د ودانۍ مخې ته سره راټول شول او د اسلام زنده‌باد او امریکا مرد آباد شعارونه ورکول او د ولسوالۍ پر ساتونکو یې کاڼې وورول. خو هاخوا پولیسو هم د مظاهره چانو د پاشلو لپاره هوایی ډزې کولې. همدا ډول د پکتیا په وزي زدران ولسوالۍ کې هم خلک د ګردیز خوص لوی لارې ته راوتي او د قران کریم سوځونکو ته د درنې سزا غوښتنه کوله. په ورته وخت کې د ګردیز خوص لوی لارې هم د څو ساعتونو لپاره د موټرو پر مخ تړلې وه. دغه مظاهرې د جمعې د ورځې په ماسپښین پای ته ورسېدې او امنیتي ادارې په اړه وایي چې په ترڅ کې هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده وختې. ولې په مرکز ګردیز کې د یو مظاهره چي او په څمکنیو ولسوالۍ کې د دوو مظاهره چانو او دوو سرحدي پولیسو د سطحي ټپي کې دوه راپورونه ورکړل شوي. د ګردیز د ملکی روغتون سرطبيب ډاکټر حیاګل پکتین د ګردیز ښار په مظاهره کې د یو تن د ټپي کېدو تایید کوي.
ګردیز په ښار کې چې کوم مظاهره شو د دې په نتیجه کې یو تن تدریج د ګردیز ملکی ولایتي روغتون ته راوړل شو او چې تداوی شو او رخصت شو. نو ما وایم کاس د کیسې مطابق د پولیسو لخوا په کومه دنده باندې راوړل شوی و د نرمۍ یا د تیږې د لګېدو کوم آثار نه و.
که څه هم په باګرام کې د امریکایي عسکرو لخوا د قرآن کریم د سوځولو له پیښې وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تودو مظاهرو په ترڅ کې زیات شمیر خلک ټپیان او ووژل شول، ولې په پکتیا کې د شوې مظاهرو ځوږ او چیغې له نورو سیمو کمې نه وي، خو د اورونکو ډبرو پرته چې څو تنه یې برسیرن ټپیان کړل نوره مظاهره تر ډېره بریده سوله ییزه وه.
که په پکتیا کې مظاهرې شوې دي او ځینې خونړۍ وې، نن د کابل په پولي چرخي سیمه کې هم د خلکو مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي تاییدوي چې په دې مظاهرې کې یو پولیس او درې مظاهره کوونکي ټپیان شوي دي. له کابله احمد زبیر شمن رپورټ لري.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د جمعې لمانځه وروسته یو شمیر خلکو مظاهرې وکړې چې د څرخپ له د سیمې مظاهره په تاوتریخوالي هم بدله شوه. د کابل د یو سلیو اسمایي زون د جنایي څیړنو رئیس جنرال محمد ظاهر آزادی راډیو ته وویل چې د څرخپ له په مظاهره چانو کې وسلوال کسان هم او له پولیسو سره ډزې هم تبادله شوې دي. هغه وویل څلور کسان پکې ټپیان شوي دي.
تظاهرات بود که در بعض نقاط به خشونت کشانیده شد، از جمله در پل چرخی که یک دوسته پلیس توسط آشوبگرا با آتش کشانیده شد، یک پلیس زخمی شد. تلفات ملکی فعلا 3 نفر به طور سطحی که کدام کشته نیست.
پسیمه که در ازادهی راژیو خبریال هم لیدلی دی چه در مظاهرچان لخوا هم پا پلیس رو دزی شوی او پلیس رو هم پر دزی کردی. د ازادي رادیو خبريال وای چې په خپل سترګو د دو مظاهره چانو مړی او څلور ټپیان لیدل دي. په کابل او جننور ولایتونو کې دغه مظاهره د تیرو درې ورځو راهیسې د امریکایي ځواکونو د بګرام په هوایي اډې کې قران کریم ته د شوي سپکاوي پر ضد کیږي. د جمعې په ورځ د کابل د عیدګاه جمعات مخې ته هم په لسګونو کسان راټول شوي وو چې وروسته پولیسو تیتو پر کړل.
هغه موږ تاسو سره راځو پلان شروع ته هغه واچورې واچو کنه دا یو بار تاسو سوسو بار دی هغه کړه ور ورته چولې
نن ورځ کې ما ته زو ورات کړي ما خاطر کې قران شریف را د بګرام سوختنده بدن ما خاص په خاطر قران خود په خاطر دین خود ما تظاهرات کړي.
د ناټو ځواکونو چارواکو قرآنی کریم ته د شوي سپکاوي په اړه بخښنه غوښتي او ویلي دي دا کار په تیروتنې سره شوی. د پیښې په اړه د امریکا د دفاع وزیر او خپل جمهور رئیس بارک اوباما هم بخښنه غوښته ده. خو له دې سره سره په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو مظاهرې وکړې چې یو شمیر کسان پکې مړه او ژوبل شول. په عین حال کې د افغان دولت او بیلابیلو لورو لخوا له خلکو په بیا بیا غوښتل شوي چې مظاهرې دې سوله ییزې وکړي او خپلو ځانونو او یا هم د خلکو سرو مال ته دې تاوان نه رسوي.
د کابل په پولي چرخي کې پر پولیسو ډزې شوې دي. د پکتیا په یو شمېر سیمو کې هم نن خونړۍ مظاهرې وشوې چې مخکې مو رپورټ خپور کړ او په خوست او هرات کې هم د قران کریم د سوځېدو له امله په نننۍ اعتراضي مظاهرو کې مرژوبله رامنځته شوې ده. په کندوز کې بیا دا مظاهرې سوله ییزې وې. نور محمد سهیم له کندوز رپورټ لري.
دغه مظاهره چې د سپینګیرو ځوانانو دینی عالمانو او د ښوونځیو د شاګردانو په ګډون کابو 2500 تنو پورې خلک پکې وو، په داسې حال کې د کندز کاروالۍ په چمن کې جوړه شوه چې شاوخوا یې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د مظاهرې له ویرې د کندز په ښار کې له غرمې وروسته ټول دوکانونه تړلي وو او په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کمه شوې وه. د دغه مظاهرې د هدف په باب د مظاهرې یو تن برخوال حاجي امان عثمانزي ازادۍ راډیو
مسلمانان خپل پاک احساسات ښکاره کوي او د خپل دین نه د خپل کتاب د قرآن چې مومن بهی د اسلام دی د دې نه دفاع کوي او ځان قربانوي. واقعا خلک دې ته آماده دي. امریکا چې دا کار کړی دی دا ډېر ناوړه کار کړی دی، دا غیر انساني کار دی او دا د داسې فکر نه کوي چې تنه دا موضوع د افغانستان د اسلام پورې تعلق لري، بلکې ټول جهان د اسلام په دې باندې خواخوږی شوی دی، په دې خفه شوی دی.
هیرادی نشي چې دغه مظاهره له 2 ساعته دوام وروسته په یو پریکړلیک پای ته ورسېده چې په هغه کې د قرآن عظیم الشان سوځوونکو ته څرګنده محکمه او د اسلامي شعایرو مطابق سزا غوښتل شوې ده.
په کندوز کې د مظاهرې په ترڅ کې د مرجوب لیکم خبرندوی ورکړل شوی دی او دغه مظاهره سوله ییزه پای ته رسیدلې ده. په روانه خبرونه کې مو واورېدل چې په کابل، پکتیا او خوست کې د مظاهرو په ترڅ کې ډزې شوې دي. همدارس په هرات کې مرجوب لا وشتې ده او هلته د مړیو او ټپیانو شمیر زیات دی. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د سیاسي چارو ځینې څېړونکي د دې مظاهرو په اړه څه نظر لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو
په تیرو کلونو کې چهار ځل د مسلمانانو عقایدو ته سپکاوی شوی. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو اعتراضونه کړي او دا سپکاوی یې د مظاهرو په ترڅ کې خندلی. خو په افغانستان کې هر ځل خلک مري، ټپیان کېږي او شخصي او دولتي شتمنیو ته زیان اوړي. دا موضوع احمد تکل د ولسي جرګې له غړي شینکی کډوخیل سره په مرکه کې څېړلې. د مرکه په پیل کې میرمن کډوخیل په دې اړه خبرداری ورکړ چې شاید په دې مظاهرو کې به د پردیو لاس وي.
لومړی خو باید ووایم چې دغه کوم حالت چې رامنځته شو به شک په دې باندې ټول افغانان خواشینی دي، او زه فکر کوم هر چا چې دغه کار کوي هغه کس یو قوم، یو دین، یو ملکت خاصه نمایندګي نه کوي. معلوم دا داسې انسانان ته ویل شي چې صرف دا کېدای شي خود غرضه انسانان وي یا مریض انسانان وي، تر څو پورې د نورو عقاید او مقدسات توهین وکړي یا خپله ورنه لذت وړي یا د نورو د ګټو خوندي کولو په خاطر باندې دا کار کوي. راځي چې دغه اعتراضات چې افغانان د دغه پېښې خپل اعتراض کوي، نو راځي چې په دې باندې فکر وکړو چې دغه اعتراض آیا واقعا افغانان غواړي چې په دې رقم باندې وخي، یا داسې په دغه اعتراضاتو په منځ کې یو تعداد نور کسان د نورو طرف نه ګمارل شوي، تر څو پورې په دې حالت کې بهرنیو یا د نورو د افغانستان دښمنانو ګټ کې خوندي اوسي.
ستاسو اشاره چاته ده؟ دقیقا څوک کولای شي په دې کې منفعت ولري چې په افغانستان کې دا ډول ګډوډي راولي؟
زه فکر کوم چې واکان د منطقې استخباراتي کلی دی چې غواړي په لدې څخه ګټه واخلي. هم ایران دی کې بې پرنش پاتې کېدی، هم دارنګه د پاکستان ځینې حلقات، ځکه چې هغه فشارونه چې په دواړو ملکونو باندې راغلی نو غواړي چې د افغانستان کې اوبه خړې او په کې مایان ونیسي یا خپله ګټه پرې وګوري. نو دې کې بدون د شک نه همدغه کړی کېدای شي چې خپل لاس ولري، ځکه چې زه فکر نه کوم چې هر افغان په دا شکل باندې خپل احساسات ابرازوي کوم چې خپل ځان ته دوباره سزا ورکوي. بجای دې چې موږ په دې مدني شکل باندې له بین ملي شولن نه خصوصا امریکا څخه وغواړو هغه چا چې دغه کار کړی یا دغه جرم مرتکب شوی هغه ته جزا ورکړی شي، بلکې موږ خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته، خپل شتمنۍ ته ضرر رسوو. دا یو عقلانه عمل نه دی، بلکې په دې بدون شک په دې کې د بهرنیو لاسته او داسې حالت رامنځته کوي.
نو هغه هیوادونه چې تاسو یادونه کوي هغه خو په خپل دلته ځواک او قوت نه لري، دا باید ستاسو په وینا دوی باید دلته او مال او ایجنټان ولري چې دا کارونه تر سره کوي.
بلکې زه څنګه چې مخکې مې لسی او چې دا کسان شته همیشه هغه انسانان چې یا پروشوي انسانان دي، هغه د هیڅ قوم د هیڅ خلکو څخه نمایندګي نه کوي. کېدای شي دا رقم انسانان هم په افغانستان کې اوسېږي، په نور نړۍ کې چې اصل نو افغانیت مهم ده، نه انسانیت او نه د دې وطن ملي شتمنۍ او ګټو ساتنه، بلکه دغه انسانان چې صرف اختزال لپاره شون کوي او د کال سه د هر چا لپاره یو خو وسیله یا ابزار وسیږي، تر څو پورې یو د خلکو له پاک احساسات راو پاروي او څخه غلط استفاده وکړي.
ول د خلکو د اعتراضونو تر شاخو د سیاسي مشرانو هڅونې هم شته. په ولسی جرګه کې هم موږ ولیدل چې د عکس العملونه څرګند شول او د نورو سیاسي مشرانو لخوا هم.
متاسفانه چې زمونږ سیاست مداران چې دي، حتی له خپل همسا ملکونو څخه هم نه دي ذکرې چې کله چې خپل مملکتونه په مشکل کې وخت کېږي ټول یو دریز اختیاري. متاسفانه زمونږ سیاست مداران هم کله چې په افغانستان باندې بد ورځ راځي هر څوک کوشش وکړي چې نور څومره د صدمه ورسي او غلط بیان ورکړي یا غیر مسؤلانه بیان ورکوي. تېر ورځ هم په پارلمان کې حتی موږ یو چې دا کسان بجای دې چې په دې باندې فکر وکړي چې خلکو ته څنګه وایي چې په خپل احساساتو باندې کنټرول راولي، بلکې ویل چې ګویا پرات کې کې فلان فلان حکومتونه سره موږ نه غواړو خپل ستراتیژیک پیمان امضا کو، یا موږ غواړو چې دا کسان د فرانسه سره ستاسو همکاري د خپل ناساتي. زه فکر کوم دا هغه بیان چې غیر مسؤلانه بیان او دوی درلود خلکو احساسات نور هم را پرول. د ما په اند باندې ول هغه ورته زمونږ مسجدونه منفجر کیږي، په هغه مساجد کې زمونږ قران عظیم شان هم سوځول کیږي، زمونږ ملا امامان هم شهیدان کیږي، ول زمونږ سیاست مداران احاطه د پارلمان غړي داسې عکس العمل نه کوي. نو زه فکر کوم چې دا کاملا یو سیاسي جنبه لري. فکر کوم چې داسې یو نامرئی لاس د شاده چې په ډېر ځیرکانه شکل باندې افغانانو احساسات را پاروي، تر څو پورې چې افغانان د نورو د شومو توجو یا داسې سوخ کار وګرځي او خپل وطن ته په خپله زیار ورسوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل وویل داسې ښکاري چې یو شمېر بهرني استخباراتي حلقې د افغانستان په مظاهرو کې لاس لري او په دې ډول خارجي استخبارات غواړي د خلکو له احساساتو ناوړه